د مازیګر څلور بجې او دیرش دقیقې شوې. زموږ غاګ له ازادۍ رادیو اوري. قدر منوریدونکو، را سره اوسئ په دوهمه نیمایي کې. اووم ورځ اونیس پروګرام خبریږي، خو لمړی پام وکړئ خبرونو ته. راپورونه وایي چې د کابل جلال آباد پر لویه لاره په یوه ترافیکي پیښه کې څوارلس کسان مړه شوي او لس تنه نور ټپیان دي. د افغانستان د کورنیو رسنیو د راپورونو له مخې دا پیښه د کابل په سروبي ولسوالۍ کې شوې ده. ویل کیږي چې د پیښې په مړو او ټپیانو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. د عیني شاهدانو په وینا، پیښه هغه مهال وشوه چې یو فلاینګ کوچ موټر له سړکه ووت او سیند ته ولوېده. د یو بل خبر له مخې، د طالبانو د حکومت د سترې محکمې د عامه امنیت د دیوان رئیس شیخ جلال الدین حقانی هم پرون په یوه ترافیکي پیښه کې مړ شوی دی. سترې محکمې پر خپله ایکس پاڼه لیکلي چې دا پیښه په غزنی ولایت کې شوې، خو د جزئیاتو په اړه یې څه نه دي ویلي. د ملګرو ملتونو یو اړونده اداره وایي افغانستان د انرژۍ له ستر بحران سره مخامخ دی او کابو څلوېښت سلنه افغان کورنۍ برېښنا نه لري. د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام پرون وویل د برېښنا کموالي د روغتیا، زده کړو، پراختیا او اقتصاد په شان برخو باندې منفي اغېز کړی. د دې راپور له مخې، افغانستان د منځنۍ آسیا او ایران پر وارداتي برېښنا سخت متکی دی او په سلو کې پنځه اویا برېښنا له بهره واردوي. په همدې حال کې د کابل ښار اوسیدونکي شکایت کوي چې د هوا له سړېدو سره د برېښنا پرچاوی زیاتې شوي دي. د طالبانو د حکومت د قانونو او پټرولیم وزارت وایي د چین سی ڈی سی شرکت په افغانستان کې د مسو، سربو او جستو په قانونو کې پانګونې ته لیوالتیا ښودلې. د دې چینایي شرکت رئیس د طالبانو د حکومت د قانونو او پټرولیم له سرپرست وزیر شهاب الدین دلاور سره په کابل کې کتلې دي. د طالبانو د حکومت د قانونو او پټرولیم وزارت پرون پر خپله ایکس پاڼه لیکلي چې په دې کتنه کې د افغانستان په کاني سرچینو کې د پانګونو د فرصتونو په اړه خبرې وشوې. طالبانو یو کال مخکې د شینجن د منځنۍ آسیا د تیلو او ګاز له شرکت سره د امودریا د حوزې د تیلو د استخراج قرارداد چې ارزښت یې 540 میلیون ډالر کېږي لاسلیک کړ. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش نن ژمنه وکړه چې د دې سازمان هر کارکوونکی به چې په ترهګرۍ کې لاس ولري بې ځوابه پرې نه ږدي. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې، ښاغلي ګوتریش دا خبره وروسته له هغه وکړه چې اسرائیلو د فلسطیني کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو ځینې کارکوونکي تورن کړل چې په اسرائیلو د تیر کال د اکتوبر د اوومې نیټې په بریدونو کې لاس درلود. د اسرائیلو له دې تور وروسته د امریکا، کاناډا، استرالیا، فنلاند او سویس په ګډون یو شمیر هیوادونو د ملګرو ملتونو د کډوالو چارو ادارې ته مالی مرستې ودرولې. له دې اقدام وروسته سرمنشي ګوتریش د نړۍ له حکومتونو وغوښتل چې د ملګرو ملتونو د دې ادارې ملاتړ ته دوام ورکړي. او افغان لوبغاړي هلمند الکوزي خپل تانزانیایي سیال ابراهیم مکوبی مات کړ. د سکوهنې په دې سیالۍ کې چې تېره شپه د متحده عربي اماراتو په دوبۍ ښار کې وشوه، هلمند الکوزي په پنځم پړاو یا راوند کې خپل سیال ناک اوټ کړ. ابراهیم مکوبی تر دې مخکې یولس نړیوالې سیالۍ کړي چې یوازې یوه یې بایللې وه، خو هلمند الکوزي تر اوسه دولس نړیوالې مسابقې کړي چې ټولې یې ګټلې دي.
وما ورځ دا ونی مهمه پیښه کته.
دا ازادي رادیو د ډیجیټل پانو څارونکو سلامونه. زه سید شنوارم او دا ځل ووم ورځ کې مول متفاوت موضوعات سره هرکلی کوم. د تیری ونی سیاسي او ټولنیز اتاوده مسائل څو زما د پراګرام کاران به درته ل مرکزی سټډیو نه وړاندې کی راګرځو. د تیری وی میاشتې بلکې څو میاشتو تودو موضوعاتو ل پاکستان سره د طالبانو ترنګلیو اړیکو ته د دوه اړیکو د تریخجن وضعیت لامل پاکستان روسیو کې نیم میلیون افغانان راشړلی دي. جنوري میاش کې لسلو زرو د زیاتو افغانانو د ویزو غوښتنلیکونه رد کړل. په ډیورنډ سوداګري هم کله وګدا کله لند وخت لپاره بند شي او نخت هم لتیر کال راهیسې 15 شپږو ته رسیدلی دي. اوس یو پاکستانی چارواکي جان اڅکزي ویلي طالبانو سره په مرسته او جمهوریت په نړولو یو حکومت پخیمانه دي. پخوانی خارجه وزیر بلاول بټو چې اتلس میاشتې حکومت کې نه طالبان ځان ته وبلل نه طالبانو ته راغی، هغه بیا ویلی دی کابل کې لفاتحانه چای او څخلو نه د اوسنی انجام محاسبه پاکستان نه وکړي. د اړیکو د جوړښت لپاره ملا فضل الرحمن هم هڅه وکړه. طالبان هم اسلام آباد ته لاړل راغلل، خو د ټي ټي پي بهانه نیولی پاکستان نه راضي کیږي. په داسې حال کې چې پاکستان څو ځله د طالبانو په راتګ ښکاره کړی و چې افغانستان کې اوس د خوخي نظام راغله، مګر دا د خوخي حکومت سره ناندري دروغ دي کړختیا. اسلام آباد کې د افغانستان په خوانی لوړپوري ډیپلوماټ او د سفارت لوی سرپرست زردشت شمس سره دا او په دې اړوند نور موضوعات راسپړم او بیا به مخکې خبرونه ته لاړ شو. شمس افستری مشه کراته وای اصل باسونه دادی چې ګواکې د پاکستان او د طالبانو اړیکې چې ترنګلې دي، زیاتره خلک وایي چې دا اسې تظاهر دی او ځینې وایي چې نه واقعا خړې پړې شوې دي. د پاکستان سیاستونو ته په کتو او د طالبانو اقداماتو ته په کتو څه ممکن دي د دوی ترمنځ؟
همداسې ده تقریبا اوس چې وګورو وضعیت همداسې دی، ځکه چې اوس مهال خپله د پاکستانیانو د پاکستانی بعضی سیاسي مشرانو تیر ورځو کې مولانا فضل الرحمن ویل هغه څرګندونه وکړي چې د دین نو د پاکستان دوست حکومت په افغانستان کې نشي راتله. یعنی دا اول وار دی چې د دې تر ټولو ډیر نږدې خلک هغه افغانستان کې اوس واکمن دي، په دې کې شک نشته چې دوی پاکستان سره اړیکې ډېرې ښې دي. مګر دا یو ستونزې هم لري دوی، هغه یو وجه زما په فکر دا ده چې د پاکستان د دوی نه توقعات بیخي ډیر زیات دي او دوی فکر کوي چې هر څه چې پاکستان غواړي هغه باید طالبان تطبیق کړي، هغه دوی عملی کړي او دا به د طالبانو لپاره مشکله وي. د طالبانو په قات کې د دوی په مشرانو کې د دوی په صفوفو کې به د پاکستان ډیر خواخوږي، د پاکستان ډیر ملاتړي به موجود وي. مګر دا چې دوی اوس د افغانستان واکمن دي نو دا دوی ته هم ډیر ستونزمنه ده چې د پاکستان ټول غوښتنې ومني، هغه که روا دي که ناروا دي. نو دغه یو دلیل کېدای شي چې پاکستان توقعات ډیر لوړ دي او هغه هر څه چې د هغه زړه کې راځي هغه وایي چې باید طالبان دا پلي کړي.
دا خبره کرا توازی کوي چې آیا طالبان نه غواړي د پاکستان ټول غوښتنې ومني او که دلته تاریخی مسؤلیت پروت دی دغه د وجه نه منی، او که فکر کوي چې نه د طالبانو اراده هم دا ده چې د یو غونډي یا دولت په دولت اړیکه ولري نه د خانه او دوستانو په څیر.
دا سده چې یو خود پاکستان او د طالبانو اړیکه یا حتی کوم شاته لاړ شو د مجاهدینو او د پاکستان اړیکه په اتیای مې لسیزه کې دا غینه مخکې چې په افغانستان کې بدبختانه دغه بحران شروع شو لږ دې کې مبالغه هم زیاته ده، په دې کې شک نشته دی چې د مخالفینو لخوا مبالغه میز یعنی دغه اړیکو ته زیاته مبالغه کیږي. د مثال په توګه پاکستان یا طالبان داسې ګڼل چې کاملا د پاکستان لاسپوسی دي او یا پخوا مجاهدین. دغسې طالبانو تیر شل کالو کې ګټې همدې د پاکستان سره په خو اړیکو کې وي، ځکه د دوی هلته ژوند خوندي و، دوی د پاکستان خاوره کاروله او بل د پناه ځای نه لرو. نو دا یو نور هیوادونه چې وکړي ایرانی کسه هم روس ته هغه سره یو ساړی کې جوړ کړي، مګر د افغانستان جغرافیه داسې ده په کلتوري لحاظ، تاریخي لحاظ، د ژبې په لحاظ، قومي اړیکې چې د پاکستان خواته دغه تګ راتګ ډیر دی او الته دوی ته زمينه ډیره مساعده و. نو دغه ته په کتو د طالبانو پاکستان سره اړیکې وي، مګر دا په دې معنی نه ده چې موږ دا وایو چې مکمل دوی ډیکټیټ کول او یا دوی په واک کې وو. طالبانو هم خپل ګټو ته قتل، مګر داسې خبرې شته دی چې د طالبانو په مشرانو کې حتی بعضی ډېرې داسې پاکستان کړې شته دی چې هغه د پاکستان د ګټو لپاره مستقیم کار کوي. مګر که ټوله کې وګورو تحریک داسې نه دی چې هغه حتی هغه وخت کې هم دوی یعنی یو خو هغه چې رسنیو کې یو د رسنیو تر شا د طالبانو مشران که هم په پاکستان کې ډېر پټو، یعنی داسې نو چې پاکستان داسې و چې بعضی وخت په فشار راوستو. دوی داسې نو لکه څنګه چې زموږ خواته داسې تصور کېدو چې بس مستقیم د ایسای د حکم لاندې دی او هغه چې تصور داسې نو مشکلات لرل. مجاهدین هم په دغه سي ورته شکل کې وو. خو بهرحال یعنی داسې یو نیم غونډه حالت دی چې یو برخه پاکستان سره خواخوږیم ډیر لري، غواړي چې پاکستان د لاس ورنه کی خپه نه کی، او یو برخه داس دي چې هغه اوس غواړي چې موږ د پاکستان ته مجبوریتونه نه لرو او د مستقل حکومت په توګه د یو هیواد په توګه پاکستان باید را سره برخورد وکړي.
شام سرتا سی ویل چې دومره ډیر زیات خوګلنه هم د دوی ترمنځ پاړي کو کې نشته. نو چې نشته بیا ولی د پاکستان حکومت ملکی حکومت دی حتی نظامی حکومت دی د طالبان راتک ته خورا زیات خوشاله شي او بیا دی په تازه ورځو کې حتی دغه وای مولانا فضل الرحمن چې د دین خواږه خلک موږ ته نشي راتلی په افغانستان کې یا د دین پاکستان ته نږدې دوست دغه نشي راتلی څه ظرفیتونه د طالبانو کې دي چې نورو حکومتونو کې نو پاکستان لپاره
دی کې خوګوره شک نشته دی چې د افغانستان د پاکستان د جوړېدو خو ډېر کم وخت کېږي نو ډېر کم یعنی داسې موده ده چې که څه هم موږ کشرانې خو زمونږ تر لیدو د افغانستان بحران را مخته شو او د پاکستان هم د هغې نه یو شل پنځه ویشت کاله مخکې تاسیس شوی و نو هغې ته په کتو دا رژیم واقعا یا د مجاهدینو او بیا د طالبانو رژیم دا هغه څه دی چې پاکستان همدغه غوښتنه وه پاکستان تیر شل دوه ویشت کالو کې همدا غوښتنه وه چې دغه تیر جمهوري نظام باید سقوط شي که ظاهرا یې په رسمیت هم پیژندو د امریکا فشار د ناټو د نورو غربي هیوادونو د هغې د فشارونو له امله یې داسې زیات څه نه شله کوی ولې د پردې تر شا یې همدا ارمان و همدې دپاره یې کار کو او همدې دپاره دوی هغه خپلې ستراتیژي او پالیسیانې جوړولې تګلارې همدې ته جوړولې نو په هغې کې خو شک نشته دی چې د دوی راتلو ته او افغانستان کې واک ته رسېدو ته دوی سترګې په لارو په هغې کې شک نشته دی مګر دلته یو بله خبره مهمه ده هغه دا ده چې پاکستان مشکل دا دی چې دوی افغانستان ځان ته تهدید بولي یو باثبات افغانستان په افغانستان کې که هر یو حکومت په خپلو خپو درېږي او هغه د پرمختګ خواته ځي ټول افغانان پرې راغونډېږي او په افغانستان کې بحران له منځه ځي دا پاکستان ځان ته تهدید ګڼي دا یو بدبختي ده یعنی زمونږ هم که پاکستان سره مخکې بحثونه وو هغه دا و چې پاکستان باید دې ته د تهدید په سترګه ونه ګوري دا چې ظاهرا لفظي دغه دا کوي ادعا چې زه یو ورور او ګاونډي هیواد افغانستان دی او یو باثبات او دا جوړ افغانستان غواړم عمل کې دوی داسې نه دي نو اوس که چیرته دوی طالبان هم داسې یو نظام خاوندان کیږي چې افغانان پرې راغونډ شي د افغانانو زړونه خپل کی باثبات شي اقتصادي لحاظ نه د نورو اړخونو نه قوي شي دا پاکستان ځان ته تهدید ګڼي موږ تاسو ګورو چې کله په کرخه باندې د ډیورنډ په کرخه باندې اکثره موضوعات راځي حتی هغه تیر ورځو کې چې د کونړ د اوبو خبرې وشوې پاکستان کې غبرګون نه راو پارېدل نو ګوره دا هغه مسایل دي چې دا دلته که هر څوک وي هغه چې د افغانستان واکمن شي هغه مجبوریږي چې د افغانستان د ګټو نه دفاع وکړي دغلته د پاکستان سره ټکر راځي
تاسو فکر کوئ چې پاکستان افغانستان ته د خپلواک هیواد په سترګه نه ګوري او په دغه خپلواک هیواد کې چې دوی ورته په سترګه نه ګوري د طالبانو حاکمیت څنګه چې پاکستان غواړي هماغه سي څرخول غواړي داسې فکر کوئ
بالکل یعنی د طالبانو خو لکه موږ شروع کې ویلې چې دوی خو ته ډېر سترګې په لارو او دوی ویلې چې چونکې زمونږ به احسان مند وي دی هلته عمر تیر کړی ژوند تیر کړی موږ ته ملاتړ کړی دی دوی حتی د تیر جمهوریت نه دا توقع لرله چې یعنی موږ څه غواړو هغسې باید تاسې زمونږ د دید نه چې د هند موږ ته تهدید دی د هند سره کاړي کې ساتئ نو یعنی زمونږ نظر زمونږ دید به هم په پام کې لرئ نو دغه هغه مشکلات دي طالبانو باندې خو ډېر زړور ورځي او دوی دا فکر کوي چې دوی خو چونکې اسلامي سابقه لري او هغه د دوی ایدیالوژي هم د مدرسو کې یعنی دوی روزل شوي د دوی نه توقع په دې برخه کې ډېره زیاته ده چې هند خو یو کفري هیواد دی او یعنی غټه مسله همدغه د هند ده د دې تر څنګ بیا په نورو مسایلو کې هم که هغه اقتصادي دي د تګ راتګ دي لکه تاسو اشاره وکړه اوس دوی د پشتپې په کانال کې لکه ستاسو کار یا نور مسائل د کونړ باندې یو خبره نیم کې دی شي او یعنی هغه هم نړیوال اصول پغی کې معلوم دی افغانستان هیڅ کله پوخا هم حتی د ایران سره هم موږ چا حق نه دی خوړلې دومره موږ لا زورورم نه موږ هغه خپل حق نه دی ترلاسه کړی مګر دوی په داسې مسایلو کې هم د مداخلې کوشش کوي
اوس خبره ده چې که هر څه دی پاکستان هر کوشش کوي پنځه لکه نه زیات مهاجر را وشړل شول په دوه درې ورځو کې سل زره نه زیاتې ویزې کینسل کړې تجارت هم دا څومره وخت وشو چې بند کړی دی د افغانستان سره او وقفهیي ډول باندې کله میاشت هم بند شي او دا هغه فشارونه دي چې پاکستان غواړي چې په دې باندې ستاسې په وینا باندې هغه خبرو نه داسې کاري چې طالبان په فشار لاندې ونیسي فکر کوئ په طالبانو باندې دې شیانو اثر کړی
نو متاسفانه طالبان خو اوسه پورې داسې ځان نه دی دی ثابت کړی چې دی یو مسؤول حکومت دی او یا خپل ولس ته دی جوابګوي کله چې یو حکومت یا کله یو نظام خپل ولس ته جوابګوي د هغې ضرورتونو یې د هغې اړتیاوې یې د هغې پوره کولو کوشش کوي د هغې د یو ښه ژوند د سوکالۍ دپاره کار کوي نو بیا هغه نړیواله اړیکی تنظیمې د گاونډیانو سره اړیکی جوړې د نور نړی سره په سازمانونو کې اړیکی پیدا کړي هغه خپل دغه وګړو حسین په پام کې نیسي او هغه سره اړیکی تنظیمې طالبان خو یو سرزوري روانه کړې ده دوی وی چې منګه د نړۍ په قصه کې مني کړه د ملګرو ملتونو لخواي چې لږ زور پیرا شي بیا وی چې زمنګ نه ده په کار رسمیت زمنګ په شرایطو باید منګه رسمیت را کړل شي هم دا څه کې د گاونډیانو سره اړیکی نو دا خو داس دي چې متاسفانه طالبان په داسې حال کې چې دوی یو امتیاز په شکل د حکومت تر لاسه کړل مګر د مسولیت برخه ته دوی نه دي متوجي او ځان فارغه بس په دې نوم باندې چې د اسلامي شریعت او دا نافذه نو د ولس هغه ضرورتونو ته اړتیا او ته د پاملرنه نه کوي کله چې یو مسول حکومت یې هغه بیا د ولس ضرورتونو ته ګوري
دا د ولسونو خبره دی وکړه دی خاتم پښتانه دی خاتم پښتانه دی او پاکستان کې اوس حکومت هم کابینه تقریبا پښتانه ده که پښتانه نه د بلوچستان او د خیبر پښتونخوا خلک پکې ډیر دي فکر کوي چې دا د دی پښتني کابینه کارونه دي په داوس کې چې روان دي افغانانو سره نیول دي بی عزت کول دي لوټل دي شړل دي ویزی قطع کول دي
شنواره سب څوک چې دغه د پاکستان چاري ساری او یا پاکستان کې ژوند کړی یلته دا د اسلام آباد محیط او د پاکستان د استخباراتو د اسټابلیشمنت دین لپاره خبري هغه په دې بهتره پوهیږي چې دا اوس حکومت د چا ده اوس خو کاملا 100% پاکستانی نظامیانو هر څه په لاس کې نیولې دي او دا غي دلیل دا دی چې د عمران خان چې کومه پروژه و دا هغه د دوی ناکامه شو بیرته د غاړې ته پریوتله دا غي د پروز دی مستقیم راغلي دی هغه شوی جلاو تناستی دغه د موقت صدر اعظم چې راوړی دی د کابینه کې چې د مختلف وزیرانو په استثنا یو نیم په کیسې راغلی د خټول د خاص د اسټابلیشمنت خلک دي او داسې په داسې خلک هم نه دي چې متاسفانه کوم غټ شخصیتونه ولري د مثال په توګه پاکستان کې که سیاسي احزاب دي نو مشکلات بل روس سره منګه که د مولانا فضل الرحمن دی او که بل دی او که بل دی د نواز شریف او د زرداری پوري ځکه بیا هم د پاکستان دغه بکی مګر یو درنواله لري او یو سابقه لري مبارزه کړې ده په دې وطن کې سیاسي پختګي لري اوس خدای دې څه خلک راوستي چې دا مکمل یعنی د استخباراتو خلک دي او په ډېر یعنی په ټیټه سویه خلک دي نو اوس خو پاکستان هر څه د لاس کې نیولې دي دې ته د پښتون نوم ورکول یا د بلوچ مثلا بوکتی راوسته دي یا کاکړ راوسته دا خپل د قومونو ته توهین دي خپل دغه د قومونو واقعي یا رښتونی استازي چې دی هغه باید غږ پورته کړي وي دا سه پټی ټکاچا غوونه پور تشله مګر دا سه پغه ټکاچا ځکه چې پاکستان په هر سبا نه د دې اسټابلیشمنت حاکم دی نو دا خبره باید مونږ هغه ته اسراجین کوزه که چالتا پښتانه هم محرومیت لري بلوچستان خو ګور هغه عملا هغه وسلواله جګړه روانه کړې ده او نور قومونه هم یعنی دا نشو ویلې چې بیا حتی سندیان چې دا د هغه پاستازي تو دوست مکمل کاملا اسټابلیشمنت نظامی اسټابلیشمنت اوس واګه پلاس کې نیولې ده او د دې هدف دا ده چې راتلونکي انتخابات هم د دوی د سار لاندې وشي اوس منګاو تاسو کتل چې د پاوز او پولیس او دا ټولي په دغه انتخاباتو کې د دخل کړی دی او د دوی د او موږ بیان اوس چې ګورو هغه پاکستان کې چې آزاد سرچینی دی او هغه آزاد نظر خوندان دي هغه ډیر زیات شک لري چې دغه انتخابات مکمل د پاوز چې څخه خو هغه نتیجه به تر لاسه کړي
انجام د نتیجې ته براشو بس بم راټول کو اوس درته اړیکې د طالبانو او د پاکستان د نظامی حکومت کوړته وای ک ملکی حکومت ورته وای د طالبانو او د پاکستان اړیکو راتلونکو درته څنګه ښکاری حال دا ده چې مولانا فضل الرحمن تازه د جوړولو خوګولو خایسته کولو هڅه وکړه
ما ته خېنه ښکاری اړیکی طالبان او پاکستان په دغه یو جنجال کې راګیر شوې دي چې طالبان هم په خوخت نه دي طالبان که څه هم ما ویل چې یو څه ستونزې به د پاکستان سره لري مګر اړیکه داسې خرابولو حتی دوی په ګټم نه ده او غواړم نه او بیا دوی داخل کې هم داسې کړی دي چې هغه به حتی لا ډېرې نږدې اړیکو غوښتون کې وي پاکستان هم لکه څنګه چې مخکې په موږ باسو کو چې دوی ته د دې نه بل بهترین خلک په لاس نه راځي مګر داسې یو حالت دی چې دوی دواړو په کنټرول نشته دی یعنی کدی چې وی بدلې نه خاصه د سیو حالت سره مواجه شوې دي دا دوی محاسبه کړې نو دوی داسې فکر نه کوي چې ټي ټي پی یا پاکستانی طالبان به دومره غټ تهدید باندې واوړي او طالبان هم د سیو موضوع سره مخ شوې دي چې دوی د وسنه دا خبره پورته ده
او درنولیدونکو وسم زموږ د پراکس سټډیو ته ورستنی ګوزماله همکارانو نه به تاسو د تیرونی د مهمو مسایلو خبرونو مهم ټکی واوري
یو بل اونۍ د افغانستان لپاره له مهمو خبرونو او پیښو سره ملاوه د چهارشنبه په ورځ نړۍ د پوهنې نړیواله ورځ ولمانځله. د پاکستان او افغانستان ترمنځ د سوداګرۍ دروازې مشروط پرانستل شوې. په بدخشان کې یو روسي الوتکه ولویده. د طالبانو لخوا د بد حجابۍ په تور یو شمېر افغان شزي او نجوني ونیول شوې. د یوناما او طالبانو ناندري افغانستان ته د پاکستان د پوځ د لوی ترسیز جنرال آسم منیر ګوتسندنه او یو شمېر نور مسایل تیرونه د خبرونو سرټکیو. د تیر یکشنبه په ورځ په بدخشان کې د ویروسي الوتکې تر نسکورېدو وروسته د طالبانو د حکومت ترانسپورت او هوایی چلند د دې الوتکې د موندلو اعلان وکړ. د دغه وزارت د بیان له مخې دا پیښه د بدخشان په کوف آب کې له مرکز فیض آباد شاوخوا 200 کیلومتره لرې شوې ده. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد ویلي چې د الوتکې د پیلوټ په ګډون څلور تنه ژغورل شوي دي او په پیښه کې دوه تنه وژل شوي دي. ویل کېږي چې دا وړه چارتر شوې الوتکه وه چې یو روسی ناروغ یې لېږداوه. د الوتکې د لوېدو دقیق لامل لا هم نه دی څرګند، خو ګمان کېږي تخنیکي ستونزه به د پیښې سبب وي. د تیرې سهشنبه په ورځ د تورخم دروازه له لس ورځني بندیز وروسته د باروړونکو موټرو او سوداګرو په وړاندې بیرته پرانستل شوه. په تورخم کې د پاکستان د ګمرک یوه چارواکي د نوم نه خبرولو په شرط د ازادي راډیو مشال څانګې ته وویل چې د دواړو لوریو ترمن په غونډه کې پر دې سلا شوې چې افغان موټر چلوونکو ته د مارچ تر 28 وخت ورکړل شي او بخښي تر 1.5 وخت ورکړل شي چې هغوی پاسپورتونه او د پاکستان ویزې ترلاسه کړي. خو د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې یو مسؤول خانجان علي کوزي ازادي راډیو ته وویل د تورخم دروازه پرته له کوم قید او شرطه د بارونکو موټرو په وړاندې پرانستل شو. د پاکستان او افغانستان ترمنځ د ډیورنډ کرښې دواړو غاړو ته سوداګر غوښتنه کوي چې د تورخم په شمول تجارتي لارې دي نه تړل کیږي، ځکه د دوی په وینا خلکو ته درانه مالي زیانونه اړوي. خو دا لا څرګند نه ده چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ له څه ځنډ وروسته پرانیستې سوداګریزې لارې به همداسې پرانیستې پاتې شي او که به بیا وتړل شي. تیره اونۍ یوناما یا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت د طالبانو د حکومت په ځانګړې توګه د امر بالمعروف وزارت ملامت کړ چې د ښځو زده کړو، کار او تګ راتک په اړه خپلو محدودیتونو او د حجاب د نه مراعات په تور په خپل سری ډول د دې نیولو ته د دوی نیولو ته دوام ورکوي. خو د طالبانو حکومت په یوه اعلامیه کې چې د دوی ویان زبیح الله مجاهد په اکسپان خبره کړه دا راپور ناسم په هوای وباله. د ملګرو ملتو سیاسي استازولۍ د بلګې په توګه لیکلي د طالبانو حکومت د امر بالمعروف وزارت کارکونکو په دسمبر میاشت کې په کابل او ځینو نورو ولایتونو کې د حجاب د نه مراعات په تور جونې په خپل سری ډول ونیولې. داسې مهال چې د یوناما له قوله په دې اړه د طالبانو په خپل فرمان کې لومړی د کورنۍ مسؤول ته د توصیې، اخطار، احضار او بیا محاکمې یادونه شوې. یوناما زیاته کړه چې د امر بالمعروف وزارت کارکونکو دې امر ته پام نه دی کړی. د طالبان حکومت بیا د یوناما په غبرګون کې په خپل اعلامیه کې لیکلي کوم کارونه چې دوی کوي دا تیری نه دی، د اسلامي شریعت د تطبیق لپاره دوی دا کار ترسره کړی دی. نړۍ د چهارشنبه په ورځ د دویم پرله پسې کال لپاره د پوهنې نړیواله ورځ په داسې حال کې ولمانځله چې په افغانستان کې د طالبان حکومت لا هم تر شپږم ټولګي پورته نجونو ته د زده کړو دروازې تړلې دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتو د سرمنشي ځانګړې استازې روزا اوتنبایووا په دې اړه یو بیان کې ویلي له زده کړو د نجونو د محرومیت دوام د منلو نه دی او دا افغانان نور هم زیانمنوي. بلخوا د پوهنې د نړیوالې ورځې په مناسبت د ملګرو ملتو د ماشومانو وچی صندوق یا یونیسف په یو راپور کې ویلي چې افغانستان په نړۍ کې د زده کړو د کیفیت تر ټولو ټیټه کچه لري. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت ویلي تر شپږم ټولګي پورې په درسي نصاب کې یو لړ بدلونونه راوستي، هغه څه چې د پوهنې یو شمېر افغان فعالانو نیوکې باندې کړي دي. تیرونی د افغانستان په تړاو بل مهم خبر د افغانستان لپاره د روسي د ځانګړي استازي زمیر کابلوف د سرګندونو چې ویل ټاکل شوی چې دا اونۍ د دغه هیواد په پلازمینه ماسکاو کې د افغانستان په اړه یو غونډه جوړ شي. کابلوف د روسي تاس خبري اژانس ته ویلي چې د روسي چین ایران او پاکستان د امنیت شورا مشان په دې غونډه کې د ګډون لپاره چمتووالی نیسي او د افغانستان او سیمې پر امنیتی وضعیت په خبري وکړي. په عین حال کې رسنیو د روسي د بهرنیو چارو د وزیر هغه څرګندونې هم راخیستي چې وایي په افغانستان کې د طالبان حکومت د شوزو او جنو حقونو ته د درناوي او د یو ټول شموله حکومت د جوړولو لښمنې څخه سرغړونه کړي. نوموړي د چهارشنبه په ورځ د جنوري پر 23مه د ملګرو ملتونو په مرکزی دفتر کې د یو خبري کانفرنس پر مهال وویل چې هیواد به د طالبان حکومت تر هغه په رسمیت ونه پیژني چې خپل ژمنې پر ځای نکړي. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد تر دې مخکې د لاوروف د ورته څرګندونو په خبرګون ویلی وو چې د روسیې په شمول نور هیوادونه دي د افغانستان په چارو کې لاسوهنه نه کوي. پاکستانی رسنیو د پنځشنبه په ورځ د پاکستان د پوز لوی درستیس جنرال آسم منیر لخلی وویل د یو پاکستانی ژوند لټول افغانستان مهم دی. هغه دا خبره د پاکستان د دولتي او خصوصي پانتونونو یو شمیر محصلانو ته په یو غونډه کې وکړه ویل هغه کسان بچي د د په خبره د دوی پر اولادونو بریدونه کوي تعقیبوي. آسم منیر همدارنګ ویلي کله چې پاکستان خپل واک شو افغانستان یوازینی هیواد و چې په ملګرو ملتونو کې د پاکستان لغړی توپ سره مخالفت وکړ. شاخلی منیر د افغانستان د مخالفت دلیل بیان نکړ خو دا هیواد تر اوسه د ډیورنډ کرښه چې په دواړو غاړو کې پراته قومونه سره جلا کړي په رسمیت نه پیژني. د پاکستان د پوز د لوی درسیز دا څرګندونه د پاکستانی چارواکو د هغو انتقادونو لړۍ بلل کیږي چې په دې هیواد کې د پاکستانی طالبانو د بریدونو د دوام پړه په افغانستان کې پر واکمنو افغان طالبانو اچوي. خو د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد تر دې مخکې د دا ډول تورونو پاړه ویلي وو چې دوی په پاکستان کې د امنیت ساتلو مسؤل نه دي. په نړیوالو مسایلو کې په غزه کې د اسرائیلو د روانو پوځي عملیاتو او په کې فلسطینیانو حماس سخت دریځ وسلوالو او اسرائیلی پوځیانو ته د مرشوب لید او شتو راپورونه په سور سمندرګي کې په نړیوالو سوداګریزو بیړیو د یمن د حوثی یاغیانو بریدونه او پر حوثی یاغیانو د امریکا او بریتانیا هوایی گزارونه د خبرونو سرټکی بیرته سید شین وارته ورګرس
او ل پراګ بیرته هم ستړي مشي په همدې سره زموږ د دې ونی و مورس پایته رسیدي په لوی لام سپار.
افغانستان دے وطن سم جنت افغانستان